لس بجه شوی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف سره ستاسو هرکلی کوم. په دې او ساعته خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د پاکستاني چارواکو د څرګندونو په ځواب کې وایي د طالبانو مشران لا هم په پاکستان کې دي او پاکستان باید پر ضد اقدام وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندوز کې ولې خپل سری وسلوال له خلکو په زور عشر اخلي. نور راپورونه د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ناجی ساپۍ چمتو کړي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوي دي. امریکایي چارواکي په کندوز کې د دوی په هوایي حمله کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه څېړي او د بغداد په ابو غریب سیمه کې د تېرې شپې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 12 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. د خبرونو تفصیل: امریکایي چارواکي وایي د هغو ضدو نقیز راپورونو په اړه څېړنه کوي چې په کندوز کې د شنبې په ورځ د امریکا د هوایي ځواکونو له برید وروسته دغلته د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان او له دوی سره د څو بندیانو د وژل کېدو په اړه خپرې شوې دي. د ریوټرز خبري اژانس په واشنگټن کې د امریکا د دفاع د وزارت د یو چارواکي له قوله تایید کړي چې د شنبې په ورځ یې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه کړي. د چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي هغه راپورونه څېړي چې په دې بمبارۍ کې ولسي خلک وژل شوي دي. د کندوز ښار ته نږدې د دې پیښې په اړه جزئیات روښانه نه دي. د افغانستان په شمال کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي شیر عزیز کمال ویلي د جنت ګل عثماني په نوم مهم طالب قومندان چې په ګڼو تختونو کې لاس درلود له 500 نورو وسلوالو سره د چاردرې په ولسوالۍ کې هغه مهال وژل شو چې د سپرلي موټر یې په یو هوایي برید کې پنه خشو. د کموال په وینا طالبانو د دې برید په ځواب کې له دوی سره شپږ ملکي بندیان په بمونو الزولې دي، خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا تایید کړي چې مولا جنت ګل له څلورو ملګرو سره په بمبارۍ کې وژل شوی، خو نوموړي دا کړي چې په دې بمبارۍ کې له دوی سره بندي شپږ افغان سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي دا رد کړي چې ګوندې طالبانو له بمبارۍ وروسته بندیان د غچ په توګه وژلې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې وروسته له هغې له ستونزو سره مخ شوې چې حزب اسلامي په وروستي توافق کې چې څو اونۍ مخکې رامنځته شو د تعدیلاتو غوښتنه وکړه. د خبري اژانس د شهادت ویبپاڼه کې د هغې خپرې شوې لیکنې یادونه کړې چې وایي خپله حکمتیار د حق پال په کلمې نوم لیکلي او پکې له حکومت سره د سولې خبرې اترې عملاً پای ته رسیدلې بللې دي. په نهایي شوي توافق کې د اسلامي حزب لخوا له امریکا سره د امنیتي تړون او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو مادو کې د بدلون غوښتنه هغه څه دي چې ویل کېږي د سولې د خبرې اترې له ستونزو سره مخ کړي دي. د غور په ولایت کې چارواکي وایي تر 100 زیات ښوونځي د دوی له کنټرول او څارنې بهر دي او په دې اړه یې تړلي که پرانیستي کره معلومات نه لري. د غور د پوهنې د ریاست چارواکي وایي د دې ښوونځیو د ښوونکو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او سوچ دوی په دې ډاډمن نه شي چې د ښوونځي پرانیستي دي تنخواګانې به یې نه ورکول کېږي. د غور د ولایت د پوهنې د ریاست یو چارواکي فضل حق نجات ازاد رادیو ته وویل چې د امنیتي ستونزو له کبله د غور د پوهنې ریاست پر دې ښوونځیو سرنه او کنټرول نه لري.
هنوز راپور موثق و خوب
تر اوسه د فیروزکو د شمال لسیمو یعنی مرغاب او شویچ څخه چې څخشاو کرر راپورونه نه لرو. موږ خپل ډاډمن نه یو چې دا ښوونځي به پرانیستي او کتړل وي، ځکه زموږ د څارنې ډلې د امنیتي ستونزو له کبله د سیمو ته سفر نه سي کولی.
نوموړي همدارنګه امنیتي ادارې ملامتې کړې چې د ښوونځیو او د معرف د کارکوونکو په امنیت کې ورسره همکاري نه کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 55 پوله، یو اروپای یورو 15 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 4.8 افغانۍ. جرمنی خبرداری ورکړی پرته له دې چې لندن د اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه رسمي غوښتنه نه وي سپارلې، له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په شرایطو به غیر رسمي خبرې اترې ونه شي. په همدې حال کې اروپایي او امریکایي لوړپوړي چارواکي هڅه کوي د دې ټول پوښتنې عواقب کنټرول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبې په ورځ بروکسل ته ولاړ او هلته یې د ناټو د عمومي منشي ینس سټولټنبرګ او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا موګرینی سره خبرې وکړې. نوموړي وروسته د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر فلیپ هامون سره د خبرو لپاره لندن ته ولاړ. په همدې حال کې په برلین کې د بحران د کابو کولو لپاره د جرمني، فرانسې او ایټالیا د مشرانو د یوې غونډې تمه هم کیږي. جرمني او فرانسې ویلي دوی د بحران د کنټرولولو لپاره متحد دي. بل لورته لیتوانیا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د داسې تدریجي وتلو غوښتنه کړې چې له اروپایي ټولنې سره به یې اړیکې دوام وکړي. لیتوانیا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په صورت کې د روسیې پر ضد د بندیزونو د کلک مدافع له نشتوالي اندېښنه لري. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل لیتوانیا غواړي هغه څه خوندي کړي چې لا هم لمنځه تللی نه دي او ممکنه ده چې خوندې شي. نوموړي ویره څرګنده کړې چې د روسیې په اړوندو مسایلو کې ښایي په اروپایي ټولنه کې د هغو هیوادونو دریځ کمزوری شي چې اصولي چلند کوي. او عراقي چارواکي د بغداد د لویدیز په 25 کیلومتره کې په ابو غریب سیمه کې پر یو جماعت د تیر شپې په انتحاري حمله کې د لږ تر لږه 12 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي په دې برید کې همداراز څه باندې 10 نور کسان ټپیان شوي دي. په فلوجي ښار کې پر داعش ډلې د بریا اعلان وروسته د په بغداد او شاوخوا سیمو کې لومړنۍ حمله ده، خو مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. عراقي ځواکونو د یک شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د فلوجي ښار یې د اسلامي دولت ډلې له ولکې څخه آزاد کړی، خو سارونکي د تېرې شپې په حمله کې د داعش د لاس لرلو احتمال ردوي، ځکه دا ډله اکثرا شیعګان په نښه کوي. د تېرې شپې حمله په هغه سیمه کې وشوه چې ډېری وګړي سنیان دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. د دې او نورو خبرونو د اوریدو لپاره د آزادۍ رادیو انټرنیټ پانه وګورئ، آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د انټرنیټ پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل د اسلام آباد هغه څرګندونې ردوي چې وایي د پاکستانی پوځ له عملیاتو وروسته افغان طالبان افغانستان ته اوښتي دي.
تر اوسه پورې لا هم د کوټې او پېښور شوراګانې وجود لري. دا کاملا غلطه ده چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې دی.
په نورو موضوعاتو کې د بلخ سرپرست ولی وایي ترکمنستان غواړي خپلې د انرژۍ زیرمې د افغانستان له لارې د جنوبي اسیا پر هیوادونو وپلوري. د ننګرهار یو شمیر مدني فعالان له حکومت غواړي چې د دې ولایت امنیتي حالت ته پاملرنه وکړي.
د ننګرهار امنیت ته داسې فکر ونی کې چې د ننګرهار په لمبو کې به یوازې ننګرهار اوسي. د ننګرهار په لمبو کې که چیرته دا لمبې تیز شي کابل به په څلورو ساعتونو کې وسوځي.
د کندوز د بیلابیلو سیمو خلک شکایت کوي چې خپل سرې وسلوالې ډلې په زور عشر ترې اخلي. د دې وسلوالو یو قومندان وایي چې ولې
موږ وشر په دې ټولو چې موږ د حکومت تنخواه نه لرو، اشیا نه لرو، عبادت نه لرو، چې دولت موږ ته معاش راکړي موږ به وشر ټول نه کړو، چاته به ونه درېږو، موږ د مزاري به ونه کړو.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د ترکیې ولسمشر د ترکیې ځواکونو په ډزو د یو وژل شوي روس پیلوټ له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. د خبرونې په وروستۍ برخه کې تندې څانګې او نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه خپریږي. زمون غاغله ازادي رادیو اوري. افغان چارواکي وایي د طالبانو مشران له هم په پاکستان کې ډیر دي او پاکستان کرکټي هم د افغانستان په سوله کې همکاري کول غواړي، نو باید په خپل خاوره کې د افغان طالبانو پر ضد اقدامات وکړي. د ولس مشر مرستیال ویان د وخان مینپال دا څرګندونه ورسله هغه وکړي چې پرون پاکستانی رسنیو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز له قوله ویل د ضرب عزب له عملیاتو وروسته ډیر افغان طالبان افغانستان ته اوښتي او له هغه ځایه جګړه تنظیموي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واوري.
د دوشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د پاکستانی رسنیو له یو شمیر چلوونکو سره د دې هیواد د بهرنیو پالیسۍ په اړه خبرو کې وویل چې د افغانستان د سولې خبرې دا مهال په ټپه درېدلې او وخت به وغواړي چې بیرته پیل شي. نوموړي وویل افغان طالبان کابل نشي نیولی خو جګړې ته دوام ورکولی شي. په پاکستاني رسنیو کې د سرتاج عزیز له خولې ویل شوي که چیرې طالبان د جګړې په ډګر کې لاسپري واوسي خبرو ته به غاړه کېنږدي، خو که د جګړې په ډګر کې ماتې وخوري دوی به خبرو ته چمتو شي. د جیو تلویزیون په یو رپورټ کې د ښاغلي عزیز له خولې ویل شوي چې دوی په افغانستان کې د نه لاسوهنې پالیسي پر مخ بیایي او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت سره مرسته کوي. خو نوموړي ویلي دا د پاکستان په لاس کې نه ده چې افغان طالبان خبرو ته چمتو کړي، یوازې په دې برخه کې همکاري کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا هم ویلي چې دوی یو مهال پر طالبانو یو څه اغېز درلود، خو اوس د ده په وینا د ضرب عزب د عملیاتو وروسته ګڼ طالبان افغانستان ته دننه ورغلي او د دوی ډېرې جنګي وړتیاوې دننه په افغانستان کې دي. خو د افغان ولسمشر یو ویان د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګوندې افغان طالبان دننه له افغانستان څخه خپل جنګي فعالیتونه تنظیموي. ښاغلي مینپال وویل
تر اوسه پورې لا هم د طالبانو رهبري په کوټه او پېښور او کراچۍ کې ګرځي. دوی ته چې د بیعت مراسم یې هم هلته ترسره کېږي، دوی چې کوم مشر ټاکل کېږي هملته ټاکل کېږي. تر اوسه پورې لا هم د کوټې او پېښور شوراګانې وجود لري. دا کاملا غلطه ده چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې دی. د افغانستان هر سیمه همدا اوس د عملیاتو تر پوښښ لاندې ده او د افغانستان د خلکو دشمنان په هیڅ نقطه د افغانستان کې آرام نه لري.
افغان چارواکي د سرتاج عزیز دا خبره هم نه مني چې ګوند طالبان ځکه د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي چې د جګړې په ډګر کې ماته نه ده خوړلې. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د شفق د عملیاتو په ترڅ کې طالب لوري ته درانه تلفات اړولي. خاغلی مینپال ویل که پاکستان رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره همکاري وکړي، نو په څلور اړخیز کمیسون کې دې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان د سولې د همغږۍ لپاره د چین، امریکا، افغانستان او پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې پریکړه شوې وه چې که چیرې افغان طالبان د سولې مخامخ خبرو ته حاضر نه شي، د پاکستان په شمول به یې په شریکه څلور واړه هیوادونه پر ضد اقدامات کوي. د یادونه ورده چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان سره د ډیورن د کرخې پر سر پر ټینګو اقداماتو هم ټینګار کړی او ویلي دي له دې وروسته هغه افغانانو ته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکوي چې دې هیواد ته د ورتلو قانوني اسناد ونه لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ننګرهار ولایت یو شمیر مدني فعالان له حکومت غواړي چې د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام واړوي. د فعالانو پرون په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې وویل د داعش او نورو ورانکارو ډلو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات کافي نه دي او باید په دې برخه کې لا زیاتې هڅې وشي. خو د ننګرهار سیمه ییز چارواکي بیا په دې ولایت کې د بېلابېلو تروریستي ډلو پر وړاندې د عملیاتو د چټکتیا خبرې کوي. د موضوع تفصیل د ابراهیم ساپی پر راپور کې واوري.
د ننګرهار د مدني ټولنو یو شمیر فعالان په دغه ولایت کې له وروستیو نا امنیو اندېښنه لري، وایي چې حکومت باید د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دغه فعالان چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اعتراض په ډول راټول شوي وو، رسنیو ته ویل کچیرې د ننګرهار امنیتي وضعیت خراب شي نو دغه مسأله به د ننګرهار په ګاونډیو ولایتونو او پلازمینې کابل هم بې اغېزې نه وي. دا دغه فعالانو له ډلې یو تن غفور احمد جاوید
دا یاد وګړی چې کله هم د ننګرهار وضعیت مخ په خرابېدو دی او خراب شو دی مرحلې ته ورسو، بیا نه لوګر امن کېدلې شي، نه لوی پکتیا، نه وردګ او همدارنګه نه کابل امن کېدلې. په دولت او په حکومت یو ځل بیا غږ کوو چیز مونگا غختنی یا دنگرهار امنیت داس فکر ہونی کی چی دنگرهار پلمبو کی بیواز ننگرار دنگرار پلمبو کی کچیر تا دالم بی تیزی شی کابل پا پچلی رساتونو کی وسوزی
دا غمدنی فعالانو پا ننگرهار کی دا داعش دا وسلوالی دلی لالوری ورستی حملی و غندلی داعش وسلوالی دلی دا تیر جمعی پشپا ناوخت پا کوت و لسوالی کی دا استوگنی پا یوسی ما حمله وکړه چی پا پایلا کی اتم ملکیان و وجل شول او و تن نور تپیان شول د داعش د وسلوالی ډلې پر وړاندې خبرګونونه وروسته له هغې راوپارېدل چې د افغانستان دفاع وزیر تایید کړه چې دغه وسلوالی ډلې له ځان سره یو شمېر مېرمنې او ماشومان هم برمته کړي دي. که څه هم چې د ننګرهار والی او امنی قماندان په کوټ ولسوالۍ کې د برمته نیولو مسله رد کړه خو زیات شمېر مدني فعالانو دغه عمل ناوړه یاد کړ او په حکومت انتقاد وکړ چې د داعش د وسلوالی ډلې پر وړاندې په مبارزه کې پاتې راغلي دي. له بلې خوا د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د داعش د وسلوالی ډلې پر ضد په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا هوایي او ځمکني عملیات روان دي. دا لومړی سل نه دی چې په ننګرهار ولایت کې د داعش د وسلوالی ډلې لخوا دا شان عمل ترسره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دغې ډلې په یاد ولایت کې له څلېرویشت ملکیانو څخه سرونه غوڅ کړي وو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې ولایت کې د بېلابېلو وسلوالو ډلو شتون تایید کړ خو وایي چې د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره جدي هڅې روانې دي.
دا خبره پټه نه ده چې وسلوالو مخالفین د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې شتون لري، ولې په داسې حالاتو کې چې حکومت هېڅ پرمختګ نه کوي او دوی سیمې نیولې دي په سخت ډول، مګر د اوس زموږ امنیتي قواوې قرباني ورکوي او د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې
دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو سره په یو ویډیوي کانفرانس کې ویلي چې د داعش د وسلوالی ډلې د له منځه وړلو په هدف له ټول قوت نه کار واخلي. له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته ویلي چې په ننګرهار کې د داعش د وسلوالی ډلې د له منځه وړلو لپاره پراخ پلان تر لاس لاندې لري. د ننګرهار د مدني فعالانو په خبره د پاکستان استخبارات په دغه ولایت کې د داعش د وسلوالی ډلې کلک ملاتړي دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د کندوز ولایت د یو شمېر سیمو او ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې له دوی څخه غیر مسؤول وسلوال په زور عشر اخلي او که څوک عشر ور نه کړي نو وهل کیږي. دغه خلک له مرکزي حکومت غواړي چې باید په سیمه کې د خپل سور وسلوالو مخنیوي وکړي څو خلک په آرامۍ سره ژوند وکړای شي.
په کندز کې غیر مسؤول وسلوال خلکو څخه په زور وشر اخلي. د کندز ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤول وسلوال په غیر قانوني ډول له دوی څخه وشر اخلي او که څوک وشر ورنکړي وخل او ډبول هم پکې شته دي. د نوموړي ولایت د چهاردرې او خان آباد ولسوالیو څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کلیوالو سیمو کې پر عامو خلکو باندې ډېر ظلم روان دی. له یو خوا وسلوال طالبان له خلکو څخه وشر غواړي او له بلې خوا غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه په زور وشر اخلي. د نورو په استازیتوب دوه تنو بزګرانو داسې وویل:
یو نفر پنځوس منه غنم اخیستی دی، دو بوجۍ راکه، وایي تا پنځه جرې به ځمکې حاصلات نه لري، هیڅ حاصل نه کوي، ولې دوی اخلي په زور یې لکه ولې نه کوي ویښي یې بل کښتۍ نه پرېږدي، نو ډېر ته په عذاب اسو موږ. نو دولت همدا خواهش دی چې د غیر مسؤول افراد باید خالي سلا کړي.
د دغو بزګرانو د خبرو پر بنسټ چې دغه ټوپکیان ټول په پخواني جنګ سالارانو پورې تړلي خلک دي چې په تېرو درې لسیزو کې په کورنۍ جګړه کې له یو بل سره ښکېل وو او اوس بیا دوی ځواک پیدا کړی او په سیمه کې د خلکو پر وړاندې پر هر ډول کارونو همدارنګه ظلم باندې لاس پورې کوي. په ورته وخت کې په دې ولایت کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال بیوي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ښکېل دي او دولت دوی ته معاش نه ورکوي. د غیر مسؤولو وسلوالو یو تن قومندان ازادۍ راډیو ته بیا داسې وویل:
موږ وشر په دې ټولو چې موږ د حکومت تنخواه نه لرو، اشیا نه لرو، عباته نه لرو، څپلې نه لرو، نسوارو روپۍ نه لرو، چاړي روپۍ نه لرو، صابون نه لرو. موږ سره تر اوسه دولت هېڅ همکاري نه ده کړې. دولت موږ ته معاش راکړي، موږ به هم وشر ټول نه کړو، چاته به ونه درېږو، موږ د مازاري به ونه کړو.
په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د خلکو دغه ستونزه تاییدوي، وایي چې په دې اړه دوی ته هم د یو شمېر سیمو او ولسوالیو اوسیدونکو لخوا شکایتونه رسیدلي دي. ښاغلی ایوبی زیاتوي:
وقتی که ما گفتیم ناامن است، ناامن که شد مسئله غیر مسئول هم سبب آزار اذیت مردم و مسئله مخالف هم سبب
کله چې په سیمه کې امنیت نه وي، نو هلته غیر مسئول وسلوال او هم طالبان له خلکو څخه وشر او زکات ټولوي او خلک ځوروي، چې له کبله یې بزګران ډېر زیانمند شوي دي. خواربکیان او طالبان د خلکو زیان ته پام نه کوي. د کندز د امنیت قماندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ وای که چیرې دوی داسې راپور ترلاسه کړي چې ګواکې غیر مسئول وسلوال او یار بکیان په هغو سیمو کې چې دولت حاکمیت لري له خلکو څخه په زور وشر اخلي، له هغوی سره به قانوني چلند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کندز یا د هیواد په نورو سیمو کې له کروندګرو د طالبانو یا نورو خپل سر وسلوالو ډلو لخوا د عشر د اخیستو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ آیا ستاسو په سیمو کې هم دا کار کیږي؟ خپل نظر د افغان بی سیم په 818 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي ترکمنستان هڅه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او له دې لارې خپله تولیدي انرژي د جنوبی آسیا پر هیوادونو وپلوري. ښاغلی نور دا څرګندونې پرون د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر شریف اوبخیر رشید ماردوف سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وکړي. د موضوع په اړه د مجیب رحمان حبیبزی راپور واورئ.
د بل سرپرست ولایت محمد نور وایي چې ترکمنستان په هڅه کې دی ترڅو د افغانستان له خاورې څخه په استفادې خپل انرژي سویل آسیا ته ورسوي. ښاغلي نور په مزار شریف کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې رسنیو ته وویل د هغه لیدو کاتو په ترڅ کې چې نوموړي د دوشنبه په ورځ د ترکمنستان د صدر اعظم رسیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف سره درلودل، دواړو لورو د امنیتي او اقتصادي مسایلو پر سر د خبرو سربیره دوی په افغانستان کې د لویو اقتصادي پروژو پر تطبیق هم سره موافقه ته ورسیدل. نور وویل چې ترکمنستان په افغانستان کې د اقتصادي پروژو په تطبیق سره خپل انرژي د جنوبی آسیا پر هیوادونو وپلوري. ترکمنستان په دې خاطر چې خپل انرژي د جنوبی آسیا هیوادونو ته ورسوي ډېر علاقه لري چې پایپلاین یې له دې خاورې تیر شي. ترکمنستان په دې خاطر چې په کافي توګه انرژي لري او دا چې په افغانستان، پاکستان او هند یې وپلوري دې کار ته ژمن دی چې افغانستان کې پانګونه ترسره کړي. حتی محمد نور همدارنګه زیاته کړه چې ترکمنستان غواړي ترڅو ډېر ژر د ټاپي پروژه تکمیل شي او له اقینې څخه تاجکستان ته د ریل پټلۍ د انتقال کار هم بشپړ شي. ښاغلي نور زیاته کړه افغانستان سربیره پر دې چې وعده ورکړه ترڅو په ټینګه به د ټاپي پروژه او له ترکمنستان څخه پاکستان ته د 500 کیلو واټ برق د انتقال پروژې امنیت به تامین ساتي. د ترکمنستان له لوري وغوښتل چې له اقینې څخه د بلخ ولایت له لارې د تاجکستان اوچ ښار ته هم د ریل پټلۍ وغځوي. د بلخ سرپرست والی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف سره په خپل کتنه کې له هغه غوښتي دي چې د کلف تجارتي بندر دې بیا فعال شي. په کلف بندر کې د ترکمنستان له لوري چې هر څه اړتیا وي هغلته تاسیسات موجود دي. زموږ له لوري هم د استراس نمایندګي هلته فعاله شوې ده او تاسیسات مو موجود دي. موږ هڅه کوو چې سړک قیر شي او دا بندر بیا فعال شي. ښاغلی نور وایي چې په افغانستان کې د ترکمنستان د اقتصادي برنامو په تطبیق سره به هر کال 300 میلیون ډالر د افغانستان خزانې ته د مالیاتو په توګه ور اضافه شي او دا هیواد به له خلیج فارس او اروپایي هیوادونو سره به ونښنول شي. باید یاد شي چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په یو درې ورځني سفر افغانستان ته راغلی و چې د فاریاب، جوزجان او بلخ له دولتي چارواکو سره له لیدو کاتو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شو. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
قدر منوریدونکو اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل نننۍ ورسپانې کتلی او په لنډیز سره مطالب راته بیانوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې له اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د بې نتیجې پای ته رسیدلو د راپورونو او په حکومت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د دریس د څرنګوالي په تړاو د جنرال عبدالرشید دوستم د وروستیو څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي دي. سرنوش خپلواکي ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په اړه تر دې عنوان لاندې یو مطلب لیکلی دی: د سولې دښمنان بریالي شول. په مطلب کې راغلي چې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د تفاهم لیک په وروستۍ شوې مسوده کې د دولت له لوري تر شل ځلې زیات تعدیلات غوښتل شوي او نوي شرایط وړاندې شوي دي. د مطلب لیکوال لیکلي چې د حزب اسلامي پلاوي تل انعطاف ښودلی او دا ټول د دې لپاره چې د نوموړي حزب په نوښت شروع شوي بین الافغانی مذاکرات بے نتیجے پائے تو نہ رسیگی او خلق نہ ہیلی نشی. خو هیواد دولتی ورس پانی بیا پدی اڑا پخپل سر مقاله کی لیکڑی پدی ورسیو کی لہج بے اسلامی سره د سولې خبرې پایل شوی. ډیر تماو چې دغه خبرو پایلې به مثبت وي. خو د سر مقاله لیکون کی په خبره د سیخکاری چې علی زلې مخلصانه نه وي. په سر مقاله کې راغلی چې راپورونه وایي د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب سولې تشمن نه دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلی چې د دې ډلې مشر په خپل یو مقاله کې ویلي چې دغه بهیر لا مات سره مخامخ دی. د سر مقاله لیکونکي په وینا حکمتیار د سولې لپاره ډیر سخت تازه شرایط ټاکلي دي او دا وروسته تر هغه کیږي چې د ګوند غړوي کابل ته لزانه سره د سولې د تړون د وروستي کېدو په موخه تازه او سختې غوښتنې راوړي وي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر غنی د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دا څرګندونې راخیستې دي. ولسمشر او اجرایي رئیس واک 50-50 سره ویشلی دی. زما برخه د حکومت په کوم ځای کې ده؟ د واک ویش عادلانه نه دی. د حکومت مشران تورې پیسې په خپلو کې نیم په نیمه ویشي. کابل پوسټ په خپل دغه مطلب کې د جنرال دوستم د روسي څرګندونو په اړه وړاندې لیکي. دوستم چې اوس مهال په فاریاب کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی، وایي دي چې ارګ هڅه کوي د خلکو ترمنځ د دریس کمزورې وخی. کابل پوسټ لیکلی جنرال دوستم دغه څرګندونې د ولسمشر د نشتون په صورت کې د سرپرست په توګه د نه ټاکلو په غبرګون کړی دی. دوستم ویلي کله چې ولسمشر د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړ، د ځان پر ځای سرپرست ونه ټاکو او ویاندې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر له ارتباطي ټکنالوژۍ نه په ګټې اخیستنې سره له بهر هم هیواد اداره کولی شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو لیک استولی او په هغه کې د روسی پیلوټ کورنۍ ته تسلیت ویلی چې د ترکیې ځواکونو لخوا د یوې روسی جت جنگی الوتکې د نسکورولو په پیښه کې ووژل شو. له دې پیښې وروسته و چې د مسکو او انقره اړیکې په ژوره توګه خراب شول. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
هغه لیک چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته استولې، پکې د هغه پیلوټ له کورنۍ سره خواخوږي کړې چې الوتکې ترکیز واکونو د سوریې پولې ته نږدې نسکوره کړې وه. خو د اردوغان لیک کې د روسیې د سو څلیرش بریدګري الوتکې د نسکورولو په اړه چې د نومبر په 24 نیټه نسکوره شوه د بخښنې سره تر سترګو کیږي. انقره وایي د روسیې الوتکه د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې هوایي حریم ته ننوتې وه، ځکه یې نسکوره کړه. کرملین او روسي رسنیو داسې ښودلي چې د اردوغان په پیغام کې د دې الوتکې د نسکورولو له کبله بخښنه هم شامله ده. دا پیښه نږدې 2 میاشتې له هغې وروسته رامنځته شوه چې روسیې په سوریه کې د بشر الاسد د مهم متحد په توګه د نوموړي پر مخالفانو هوایي بریدونه پیل کړل. دغلته د سوریې پولې ته نږدې د روسیې الوتکې نسکورول او د روسي پیلوټ مارک د مسکو او انقرې اړیکې په ژوره توګه خرابې کړې. د ترکیې خبري اژانس د ولسمشر اردوغان د ویان ابراهیم کالین له خولې د لیک یوه برخه را نقل کړې چې پکې راغلي: زه غواړم د هغه پیلوټ کورنۍ ته تسلیت ووایم چې په دې پیښه کې ووژل شو، او یو ځل بیا د کورنۍ ته ووایم چې زه ورسره په دې درد کې شریک یم. اردوغان همدارنګه د روسیې او ترکیې ترمنځ د دودیزو دوستانه اړیکو د بیرته ټینګېدو غوښتنه هم کړې. ځینو نورو سرچینو د ولسمشر اردوغان د ویان کالین له خولې ویلي چې ترکیه او روسیه پر دې سلا شوي چې د دواړه خیزو اړیکو د ښه کېدو لپاره به له ځنډ پرته ټول ضروري ګامونه اخلي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوپ تر دې مخکې ویلي و چې اردوغان بخنه غوښتي. د نوموړي د همدې څرګندونو پر بنسټ ځینې رپورټونه وویل چې د ترکیې لخوا د روسیې الوتکې د نسکورولو له کبله بخنه وختل شوې. د کرملن په وینا د اردوغان په لیک کې زیاته شوې چې ترکیه به د هغه ترکی کسپاړه څېړنه پیلوي چې ویل کېږي روسی پیلوټ چې په پراشوټ کې له ویشتل شوې الوتکې مځکې ته ښکته کېده په ډسو وشلې. روسیې له دې پیښې وروسته له ترکیې سره سوداګریز محدودیتونه رامنځته کړل او د هېواد ته یې د رخصتیو سیاحتي سفرونه بند کړل. ولسمشر پوتین ویلي څو چې اردوغان د دې پیښې له کبله بخنه نه وي غوښتي دا محدودیتونه به لري نشي.
زمون غاغله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 صفه په پلازمینا کابل او پلوی خارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پلالم پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو د وخت د سهار 10 بجې او 1.5 دقیقې دی. ناجیه ساپې تغوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډي زړندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي د هغو ضد او نقیز راپورونو په اړه څېړنه کوي چې په کندز کې د شنبې په ورځ د امریکا د هوایي ځواکونو له برید وروسته دغلته د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان او له دوی سره د څو بندیانو د وژل کېدو په اړه خبر شوي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوي دي. د غور په ولایت کې چارواکي وایي تر 100 زیات ښوونځي د دوی له کنټرول او څارنې بهر دي او په دې اړه چې تړلي کې پرانیستي کره معلومات نه لري. جرمني خبرداري ورکړې پرته له دې چې لندن د اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه رسمي غوښتنه نوي سپارلې. له دې ټولنې څخه د برېټانیا د وتلو پر شرایطو به غیر رسمي خبرې اترې ونه شي. لیتوانیا له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا د داسې تدریجي وتلو غوښتنه کړې چې له اروپایي ټولنې سره به یې اړیکې دوام وکړي. او عراقي چارواکي د بغداد د لویدیز په 25 کیلومتره کې په بوغریب سیمه کې پر یو جماعت د تیرې شپې په انتحاري حمله کې د لږ تر لږه 200 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د ماخام تر او ورځې د اونې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فضل الرحمن فضلی لننګرهار لیکي خپل سر وسلوالو فعالیت ماته د پخوا زمانو د واکمنانو او فیوډالانو وخت را یادوي چې حقوق هم له بزګرانو نه په زور او شرخیسته. ابراهیم زکی له لشکرګانه لیکي دلته د هلمند په ټولو هغو ولسوالیو کې چې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي له بزګرو په بیلابیلو نومونو نغدې پیسې او د مځکې حاصلات اخیستل کیږي. حمدالله ژمن د هلمند ولایت څخه لیکلي په هلمند کې هم خپل سری وسلوال عشر ټولوي چې باید دولت د داسې خلکو مخه ونیسي. حکمت په خپل اس ام اس کې لیکلي معلومه نه ده چې دا اس ام اس له کوم ځایه لیکلی. دا خبره ډیره غلطه ده چې طالبان له چا څخه په زور عشر واخلي د حکومت پلویان خو لا پرېږده. او احمد د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ څخه لیکي چې زموږ په سیمه کې هم اربکیان له خلکو زکات اخلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ راډیو 2.19 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی پام وکړئ تاندې څنګې 19 پروګرام ته چې د ځوانانو لپاره ځانګړی دی او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپور شي.
تاندې څنګې د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو.
په دې تاندې څانګه کې مو د یو داسې افغان ځوان له ژونده خبرو چې اروپا ته پر خطرناکو لارو ځان رسولی دی.
قاچاقبران همدې ته موږ مجبوره کولو چې یا عیسه کې لاړ شي یا په یخچالي بند کنټینرو کې لاړ شي. نو یخچالي نه خو زه ډېر ډارېدلم او کیسه ډرایور جیګه کله مې لاندې د موټر نو کېده شه چې ما ژوند له لاسه تللی.
د لوړو ژورو ډک سفر څنګه و چې اروپا ته ورسېد نو له کومو ستونزو سره مخ شو؟ اوس یې حال څه دی او راتلونکي ته یې څه تمه ده؟ دوستانو دا څه په نننۍ تاندې څانګه کې اورئ. زه نورګل شفق یم.
یوه ورځ به مې دردونه حال د زړه وایي درمان ته
ملګرو شکر الله لودین نږدې اووه کاله وړاندې چې کله دی دیارلس کلن و د اروپا په تکل له کوره ووت. نامني او له راتلونکي څخه ناهیلي هغه لاملونه و چې د ښاغلي لودین په وینا دی له افغانستانه تیښتې ته مجبور کړ. خو اروپا ته په غیر قانوني یا قاچاقي لارو تګ هم داسې څه نه و چې دی دې راتلونکي ته امیدواره واوسي. دی حتی په دې هم نه پوهېده چې ژوندی به ورسېږي او کنا. لخپل کورنۍ سره کړي خدای پامانی به ورسته و او کبیا به هم کله په ژوند کې هغوی وویني. کله چې په لاره کې دوستانو د کډوالو دوه کښتې په سیند لاهو شوې نو په خپل تګ پښیمانه شو او غوښتل یې بیرته خپل کور ته وګرځي. خو چا پرې نه خود. ښاغلی لودین کیسه راته کوي.
په 2009 او 2010 میلادي کلونو کې لارې ډېرې زیات سختې وې. افغانستان نه تر ایرانه پورې تقریبا یوه میاشتې ونیوله چې په دښتو کې ځنګلونو کې شپې شپې په موږ راغلل. ما دغه نه بیا ترکیې ته په ډېرو ستونزمندو په دغه غرونو او په دغه مشکلاتو کې رالو. بیا کله چې دغه خطرناکې نقطې ته راورسېدلو دغه مرز ته د یونان او د ایټالیا منځ کې چې دی هغو شپو ورځو کې حالت ډېر خراب و. اوبه هم ډېرې لږ خطرناکې وې. تقریبا دوه درې کښتې غرقې شولې. زه خپله ما دا پرېکړه وکړه ما چې زه لاړ نه شم. خو بیا ده ته مجبوره کړم انسان قاچاق کوونکو چې باید زه لاړ شم. بعد دغې نه بیا چې یونان ته راغلو همدغسې بېکوري وه. مسافرت ځایونه نه و. مشکلاتو پیسې را سره نه وې. دوه درې شپې خو م په دې سړکونه وکړل. بعد دغه نه بیا کنټینرو کې واچولو. ډېر مشکلات سره ایټالیې ته ورسېدلو. خو بالاخره چې بیا فرانسې ته ورسېدم داسې کنټینر کې رالم چې قاچاقبران همدې ته موږ مجبوره کولو چې یا عیسه کې لاړ شي یا په یخچالي بند کنټینرو کې لاړ شي. نو یخچالي نه خو زه ډېر ډارېدلم. خو کیسه ډرایور جیګه کله مې لاندې د موټر نو کېده شه چې ما ژوند له لاسه تللی.
دغه ځوان وایي هر ځل به چې له فرانسې راوګرځول شوم څه موده وروسته به بیرته ورغلم او آخر یوه ورځ داسې راغله چې بریتانیې ته ورسېدلم. ښاغلي لودین خدا خوب لیدلی و ملګرو چې لندن ته له رسېدو سره به قبولي ورکړل شي. خو دا په رښتیا هم یو خوب و او د څلور کاله د دغه خوب د رښتیا کېدو لپاره انتظار وکړ.
ما سره سرپرست څوک نه و چې زما پاملرنه وکړي. نو د هغه اروپایي ټولنې د هماغه د قوانینو په اساس یې ما ته هغه ډیسکس یعنې موقتي ویزه راکړله او زما دوستیا کوم کیس چې و چې ما کوم ادعا کړې وه هغه یې د منځه ویوړله. نو بیا ما ته وویل تاسو کولی شئ چې دې مقابل ولاړ شئ محکمې ته. نو زه هغه وخت کې بیا محکمې ته لاړ نه شوم. بیا کله چې زما هغه درې کلنه هغه موقتي اسناد خلاص شو ما تقاضا وکړه د کورنیو چارو وزارت ته چې ما ته دایمي اسناد راکړي. نو هغوی بیا رد جواب ما ته راکړه. ما ته چې ته بېرته خپل هېواد ته تللی شي. تر دې دمه پورې زه مکتب کې وم صحیح زده کړو ته نوم رسېدلی. نو بیا یې زه ناهیلي کړلم. بعد دغه نه بیا زه محکمې ته لاړم. بیا محکمې ما ته رد جواب راکړو. بیا دویمې محکمې ته لاړم چې هغه ته اپ ټرایبینل وایي. بعد دغه نه بیا زه قبول کړلم. نو تقریبا څلور کاله بعد دایمي دلته قبول شوم. زیاتره افغانان زه پېژنم چې ما سره راغلي دي په همدا کم کې عمر دیارلس او څوارلسو کې. یعنې اوس یې په دې هېواد کې اته کاله پوره کېږي. تر اوسه پورې اسناد جواب نه دی اخیستی. ځوان شکر الله لودین وایي چې په لومړنیو کلونو کې کله چې په اروپا کې زما سرنوشت معلوم نه و چې زه به قبول شم او کنه ما له هر فرصته ګټه پورته کړه او یو وخت داسې راغی چې د برتانیې د یوه ګوند غړیتوب واخلم. زه چې لومړی رالم برتانیې ته زما سیاسي علوم ته دومره پام نه و. مکتب ته بتلم راتلم خو د ژوند سهولات ډېر زیات مهیا و مونږ ته. انما دا فکر کوم چې ژوند د هر دغه فرصت نه باید ګټه پورته کړم. د خاطر دا هیوا ډېر فرصتونه د تکل خاطره ډک ده. نو وخت دې دو سره کله چې د خپل عمر د 15 کلنۍ شپږ کلنۍ تر اورسلم د افغانستان او ځامې ولیدل د نړۍ او ځامې ولیدل او د غزمن پر له پسې د افغانانو د بیکوري او بیچاري او پر له پسې مرګ جوړلې د غشنم چې ولیدل زما داسې ډېر زړه ښه چې زه باید سیاست میدان ته راسم او زه کولی شم چې لوړې زده کړې وکړم او خپلو خلکو ته د دغه لارې نه خدمت وکړم. دا چې خلک پکې تجربه او سکل مهارت مې زیات شو بعد دغه نه بیا ما د کارګر ګوند سړیتوب واغسته.
مننه همزولو چې تاندې څنګ یې اورئ. دوستانو یو سپینګری د تاندې څنګ په یو خبرونه کې راته ویلي و چې اروپا ته پر قاچاقي لارو تګ ل خپل ژوند سره قمار وهل دي. څوک ژوند دی ورسیږي او څوک د سمندر د کبانو خوراک شي. ښاغلی لودین کڅه هم دوستانو په لار د مارک تر پولی رسیدلې و خو په بخت بیدار و چې ژوندۍ ورسید او ل خپل قسمت سره پیل کړي لوبې وګټله. د اوس په لندن کې د خپل زده کړو تر څنګ ګڼ نور فعالیتونه کوي.
تقریبا زما خپل عمر 14 کال و چې افغانستان نه د اروپا په طرف باندې روان شولم او اوس مهال په برتانیا کې اوسېږم. اخیری کال مې د لوړې زده کړې کومه د ویسمنستر په پانتون کې د سیاست او نړیوالو اړیکو پالیټکس انټرنیشنل ریلیشن کې او په عین زمان کې د برتانیا پارلمان سفیر ټاکلی یم. د اروپا د ځوانانو پارلمان ته چې دوه نمایندګي وکړم هلته او هغه سره سره دلته برتانیې د پرمختللې سیاسي ګوند کارګر فعال غړی یم او د ځوانانو غونډې او دغو دغه اوس د ریفرنډم او دغه د تیرې خاروالۍ د کمپاینونو او د شین د ځوانانو په استازیتوب او دغو مشرکو م په لندن کې په مخ وړم او نور زیات دغو پروګرامونو لري صلح یا د پیس په حق باندې چې کوم غونډې نیسي داغو هم یو سفیر په حیث باندې غوته کار کوم. د کډوالې په برخه کې خاص کر د خپلو افغانانو سره نورو کډوالو سره د کلونو راهیسې مبارزه ورته کوم دغو حقوقو لپاره.
خو اروپا ته پر قاچاقي لارو د تللیو کسانو له تجربو ښکاري ملګرو چې اوس هلته خصوصا د افغانو کډوالو لپاره شرایط تر پخوا څو چنده سخت شوي دي. شکر الله لودین هم وایي چې اوس لومړیتوب سوری او ځینو نورو کډوالو ته ورکول کیږي.
اصلا کې اوس د برتانی کورنۍ چار وزارت کډوالو په حق له خپل قوانين نسبت پر خو ډیر زیات سخت کړی دي. هغه لته یو ولاته دا کې لشي چې مهاجرین دلته ډیر زیات شو. نور د خلکو تنګ شو. دلته خلک بیکاری سره ډیر زیات مواجه شو. خلکو ډیر زیات کمپاینونه نه وکړل چې باید دا خلک برته ولیکل شي او تبه دایمي اسناد ور نه کړل شي. دا څو وخت مخکې ولسمشر اشرف غنی راغی چې دغه مقابل باندې ما ویډیو جوړ کړل په دې کې هغه سرګندون ډیر زیات منفي اثرات وکړل د مهاجرینو په ژوند باندې. نو دلته ډیر زیات نه په 30% کې یعنی اوس مهال شل 30% امکان شته چې کورنۍ چار وزارت افغان مهاجرین ومني او همدارنګه په نور اروپایي هیوادونو کې لکه ناروی شولا سویډن شولا دا ټول خپل قوانین سخت کړي دي افغانستان مهاجرینو په مقابل کې. یوازینه چې دوست په لومړی توپ کې دا چې ورته اسناد ورکې او قبولي ورکې هغه چې د سیریان دی او دویم اریتریا دی. افغانستان اوس بخي په لومړی توپ کې نشته. دا لومړی توپ نه میسته ده. زه په خپل هیوادوالو ته انداز ما پیغام کې تاسو ورته ولیکې چې یعنی په انګلستان کې ډیر زیات کم چانسز دي او دا غیلتونه کې لشي چې ورته قبولي نه ورکې.
عموما اروپا ته پر غیر قانوني یا قاچاقي لارو تلونکي ځوانان له افغانستان څخه د تېښتې دوه عمده علتونه ناامني او اقتصادي ستونزې بولي. دوستانو خو ځینې داسې هم شته چې په اروپایي هیوادونو کې د آزاد ژوند کولو بېدرېغه شوقیان دي. ښاغلی لودین د دې خبرې په تایید سره وایي چې د کډوالو لخوا د اروپا په ځینو هیوادونو کې د شویو جنسي تیري پیښو د هغه ځای خلک ویرولي دي او هغومره ازادي لکه دوی چې فکر کوي هلته نشته.
په هوا کې ځوانان ډیر فکر هم دي ته کنه ځوانان دي او همدا فکر سوچ کې چې اروپا کې به ازادي. خو په اروپا کې چې کم بندیزونه دي فکرونه کوم چې نړۍ په نورو هیوادونو کې اروپا په دې مسایلو کې ډیر یعنی سټریک اند ډیر سخت قوانین لري. حتی چاته مثلا که هغه خزینه یا کناری نه مثلا یو نزدکت شي ورته نشي کولای یعنی تاسو ور سره خپل ملګری نه سي. نو د قوانین ډیر سخت دي کوم چې ځوانان فکر کوي چې ازادي د غومره ازادي او انساني ازادي شته. هر انسان د خپل هغه مسؤلیت حقوق نه چې ورته ټاکل شوی دی هغه برخوردار دي. ومنتدا سي ازادي نشته چې غیر قانوني مثلا څه شي زړه غواړي هغه وکي. ځینې اروپایي هیوادونه کې یعنی ډنمارک او سویډن کې زموږ خپل افغانانو مډیر دوسی ولوستلې دغه یورپین کورټ اف جاسټس کې کله ناکله پکې مطالعه کوم. ډیر افغانان دا ستونزې ایجاد کړې چې هغه دایمي اسناد ته واغستل درته هیواد ته ستانه کړل. او بل ډیر مهم پوینټ په دې کې دا ده دلته هغه زمونږ افغانان چې یعنی تروریستي حرکتونه نو که دغه خلک چیرته دو تر لاسه کې اوس ورته نوی قانون جوړ کړی دی چې هغه دایمي اسناد مولري برټش پاسپورټ مولري او یا پینځه کلن ولري یا انډیفینټ دایمي لیف تو ریمین ولري هغه ټول ته یعنی ریووک یعنی لغوه کوي او برته هیواد ته ستنه.
اروپا ته را رسیدلی ګڼ افغان ځوانان د دې له کبله په خپل زړه بیرته هیواد ته ستنېدل غواړي چې پر قاچاقي لارو مصرف کړي پیسې اوس دلته نشي موندلی. داسې څه په لندن کې دغه میشت افغان ځوان شکرالله لودین وایي او زیاتوي:
په اوس وخت کې د ځوانانو ته زما دا پیغام ده چې د دومره پیسې لګي دومره بیرته ترلاسه کولی هم شي اروپایي هیوادونو کې، او پخوا اروپا هم ده چې قبولي په اسانه ورته ورکړي. نو که چېرته دغه دومره ډېرې پیسې لګي دا په هیواد کې په یو کاروبار ولګي یا عمل ته په زده کړې وکړي، نو دا به بهتره ده نه چې اروپا ته راسي. او که بیا هم راځي او دا امید هیله یې چې اروپا ته راسي، نو هغه پخوانی کوم سهولیات چې وو مهاجرینو ته خاص کر افغانانو ته هغه اوس نشته. نو ستونزو مشکلاتو سره به وخت تېروي که اسناد ورته ورکړي نو ژوند به لږ راخسي، خو ډېر امکانات شته چې اسناد ورته ورنه کړي او بیرته هیواد ته ستون شي او هغه پیسې هم ټول ضایع شي، وخت او انرژي هم ضایع شي.
ښاغلی لودین په پای کې هغه ځوانانو ته چې اروپا ته رسیدلی په خپل پیغام کې وایي چې له هر ګټور فرصت څخه د عظیمه استفاده وکړي او وخت یې نه ضایع کوي. ما وپوښت چې ستا خپل زړه څه درته وایي، افغانستان ته به بیرته راستون شي او کنه؟ ده ویل چې د ستنېدو نیت خو لرم، مګر یو اوږدمهاله پلان لرم. ما ویل څنګه پلان؟ ښاغلی لودین ویل:
راتلونکی نیت خو مې همدا ده چې زده کړې مې تکمیل کړم، دغه ماستریم له خیره وکړم. اول خو مې پلان دی په دغه 2020 میلادي کال کې احتمالي فکر کوم چې د کارګر ګوند دغه نورث کرایډن ورته ودیز نه ځان کاندید کړم پارلمان ته، کېدای شي او چې لږ نور تجربې مې زیات شي او نړیوال سره ورته مطرح شو، او بیا راتلونکی دایمي یعنی لانګ ټرم ګولز پلان به مې دی چې بیرته هیواد ته ستون شم او خپل خلکو ته کوشش کولای چې ډېر خدمات وکړم. زه غواړم چې دلته د ډېرو تجاربو او د ډېرو مهارتونو نه یعنی ترلاسه کړم، ډېر تجربو سره او مهارتونو سره د خلکو ډېر رسېدلي دي، د دوی سیستم نه څه زده کړم چې بیا وشم کولای چې خپل هیواد ته راستون شم او د خپلو خلکو په ژوند کې حداقل یو مثبت یو څه خو وشم کړلای.
همزولو وایي له بوډۍ یې پوښتلي وو چې په څه هوښیاره یې، ویل یې را باندې تېرې دي. نو پر شکرالله لودین تېرې شوې کیسې مو سره واورېدې. اوس دا زموږ کار دی چې له ژوندی څه زده کړو. دا تاندې څانګې همدومره وه. تاندې څانګې پر فیسبوک وڅارئ ملګرو، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ: pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ: shafaqn@rferl.org. پاک الله مومل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس لې
فکر چې محکمې له خوا. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې یو داسې تحصیلي او تعلیمي مرکز ته ورغلی یم چې په څلورو لویو رشتو طب، کمپیوټر ساینس، اداره او منیجمنت او تعلیم او تربیه په برخه کې ښځې روزي. دا مرکز یوازې ښځو ته ځانګړی شوی او د تعلیم او تحصیل تر څنګ میرمنو ته حرفوي او مسلکي زده کړې هم ورکوي. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له قسیم سولمل نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بایسکل چلولو فدراسیون چارواکو ویلي چې نړیوال جام سیالۍ ته د چمتووالي په هدف د نجونو د بایسکل چلولو د ټیم تمرینی لوبې چې د شپې لخوا ترسره کیږي پیل سوي دي. د افغانستان د بایسکل چلولو د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقی ازادي راډیو ته ویلي چې دو افغان انجنونو چې په فرانسه کې د بایسکل چلولو په سیالۍ کې ګډون کړی و د نړیوال جام سیالۍ ته سهمیه ترلاسه کړې ده. ښاغلی صادقی وایي چې د بایسکل چلولو نړیوال جام سیالۍ به تر راتلونکو دو میاشتو پورې په استرالیا کې جوړې شي. د افغانستان حکومت د کابل په شدینه زندان کې د نارینه زندانونو په پرتله دوه برابره اسانتیاوې په نظر کې نیولې دي. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د ښځو د زندانونو د څیړنې د کمیسیون له غړو سره پارک کې د کتنې پر مهال ویلي د دې بندیانو روغتیا، روزنې او ځای ته باید سمه پاملرنه وسي. د کمیسیون غړو ولسمشر ته ویلي چې د دوسیو تر څیړلو وروسته یو شمېر ښځې د کابل له بادامباغ زندانه خوشې شوې او د ځینو د بند موده راکمه شوې ده. په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ د روژې په میاشت کې د ښځو په وړاندې د تشدد له زیاتېدو خبر ورکوي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشرې فوزي حمیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د روژې په میاشت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او یا د مسلې دوی اندېښمن کړی دی. د اغلی حمیدی پان چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ سره اکثرا ثبت شوي پېښې په ښځو د جنسي تېري او د هغوی د قتلونو پېښې دي چې نسبت د تېر کال لومړیو درو میاشتو ته پکې 60% زیاتوالی راغلی دی.
قدرمنو اوریدونکو، موږ کولای شو دا د مراد تعلیمي او تحصیلي مرکز شوار دی چې په دې نږدې وختونو کې د میرمنو لپاره جوړ شوی او په مختلفو برخو کې انجنیری روزي. مراد تعلیمي مرکز هغو نجونو ته د زده کړو زمینه برابر کړي چې د دودیزو او کورنۍ ستونزو له امله نشي کولای په هغو مرکزونو کې چې نارینه او ښځې یو ځای دي زده کړې وکړي. د مورا پوهنتون رئیس او ماسیس پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر په وینا د میرمنو لپاره د داسې یو مرکز جوړولو انګیزه ورته هغه وخت پیدا شوه چې په ډیر ماشومتوب کې مور د یو عادي مرض له امله مړه شوه او له هغه وروسته داسې فکر ورسره پیدا شو چې د میرمنو لپاره به داسې یو مرکز جوړوي. ډاکټر عزیز الله امیر د مورا د مرکز په اړه او هم د میرمنو د شمیر په هکله نور معلومات راکوي. وایي دلته ټول امکانات د ښځو لخوا د ښځو لپاره دي.
د یو تعلیمي او تحصیلي مرکز د څلور غټ بخشونه لري، هسه له کودکستان یا شیرخوارګانه شروع، بیا لیسې عالی ده او انستیتوت متوسط طبي سره کې قابلیتي او نرسنګ او رادیولوژي او انستی او داشتي، او بیا کې پانتون ده. سی پانتون هم څلور رشتې لري. د دې څنګه کې د مرکز کې شفخ خانه شامل ده، د سیو متفاوت شفخانوی هغه به صرف د خزو لخوانه خزو ته، یعنی دا ټول کمپلیکس دا ټول مرکز تاسو ګوري دا د صرف د خزو لپاره ده او ټول معسلین او شاګردان هم د من خزو دي. تقریبا یو نیم سل شاګردان په مکتب او کودکستان کې لرو او تقریبا سل نفر په پانتون برخه کې لرو. من بل کوم بودیجا یا فاند یا کوم ډونر چینل لرو، دا کاملا یو افغاني ابتکار ده.
په زیاتره افغان کورنیو کې نجونې په دې بهانه لوړ زده کړو ته نه پرېښودل کېږي چې نارینه او ښځې یو ځای درس سره وایي. زرسانګ رحیمی یو له همداسې محصلینو نه ده چې کورنۍ په دې خاطر چې په هنتون کې هلکان او نجونې ګډ درس وایي زده کړو ته نه وپرېښي. نوموړی اوس په مورا په هنتون کې د خپلې خوښې رشته قابلګي لولي او ډیره خوشاله ده.
ښځې ته دا مقام ده دغه نه ورکوي چې دولسان مکتب ووایي، بیا پانتون ته لار پرانستل خو ډېر مشکل کار ده. خو کله چې موږ دا پانتون ولیدل دغه موږ دې پانتون کې د خپل د مور له نسم ځان ډېر هوسا او آرام احساسو، بخصوص د موږ د استادانو تدریس، د موږ د پانتون فضا، د موږ د پانتون خلک ډېر موږ سره یو ډېر صمیمانه رفتار، زه ډېر د خوښۍ احساس کوم. کله چې ما سره د فامیل نه پلار و مور د ځای ته راغلل او دا ځای ولیدو، موږ به چې کله مکتب ته یو ځای ته تللو نو هغوی به موږ سره میاست کې هفته کې اورېدل. کله چې دوی دا فضا ولیدله، اما اولې ورځې نه بعد نور له اسنادو شروع تر دغې پانتون تر ورځې پورې ما سره څوک نه دي راغلي. پوه شو چې دا داسې یو فضا ده چې نه څوک چا سره کار لري، بغیر له ښځو دلته نور څوک کار هم نه لري.
مروه هم یو له هغو نجونو څخه ده چې په مورا تعلیمي مرکز کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړې وایي په دې مرکز کې ټولې میرمنې دي او دوی کولی شي په آزادانه ډول سپورت هم وکړي.
ټول نجونې یو بل ده چې خم یاري مکتب ده کې هر څه سہولتونه چې خزو ته یو جنګ کې ته برابر دي په کې څه فضا ده یعنی د واسي سوال لرون لیاس درو سه بیرون یا سید علمی ته لاس خپل تاس په خپل فضا کې خپل داس نو یعنی هر څه تر باغونه هر څه کې کنټینوالي هم ویني یو خزات نو دلته چې کنه ټول آزاد دي په خوازش سم چې کنه ته دې څنګه نه سي جمعیازي هم ته د فوټبال میدان ته دی والی بال دی تنس هر لوب کې چې چې کنه والی وسرمینه لري لوب کې ورته شته ده
د مورا مرکز رئیس ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا د میرمنو علاقه مندی د چې دوی ته باید له نارینه او نجلا تحصیلي مراکز جوړ شي حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم د میرمنو لپاره دا ډول مراکز موجود دي نو په افغاني ټولنه کې چې خلک سنتي او دودیزو مسایلو ته ډیر ارزښت ورکوي د دا ډول مراکز موجودیت ته ډیر ضرورت احساسېږي
په ټوله دنیا کې تاسو مدرن ترین مملکت په دنیا کې جاپان لري خو جاپان کې د ښځو جدا پوهنتون شته دا خو علاقمندي ده په ټولنه کې خلک حق لري چې خپل ځان لپاره انتخاب وکړي په امریکا کې د ښځو پوهنتون شته نو افغانستان که خو بیا دید غیل دینه سی خپلا یعنی انتخاب خوش تور کرسی باید ایمانگا دینی او افغانی ارزکتونه او ایمانگا فرهنگی ارزکتونه هم باید نظر که اونی ولسی نو زکر زده سی فکر کهوم دغسی او مرکز دی افغانستان دی دیر غلوی فیصدی خوزو لپاره یو دیر خ تعلیمی و تحصیلی مرهم ده ایدوی پا ایغ زخمونو منیسی تروس و پا ایدوی تا دغسی چانس نده مساید سمه
مورا تحصیلی مرکز د هغو میرمنو لپاره چې ودونه یې کړي او زده کړې ترې پاتې شوي وړکتون هم جوړ کړی چې میندې وکولای شي خپلو زده کړو ته رسیدګي وکړي او هم د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي لیزا امینی په مورا مرکز کې د یوبلسم ټولګي زده کوونکې ده یو کال کېږي چې واده یې کړی نوموړی وایي هیڅ تشویش نه لري که ماشومې پیدا شي بیا هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکولی شي ځکه چې دلته یې د ماشوم لپاره مناسب وړکتون شته
یو کال کېږي چې واده مې کړی دی په آینده کې که ماشوم هم ولرم دلته وړکتون او نورې اسانتیاوې شته کولی شم ماشوم مې هم دلته راوړم او خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم دا یو ډېر ښه محیط دی میرمنې کولی شي په ډاډه زړه خپلې زده کړې وکړي غواړم په آینده کې پوهنتون هم دلته ولولم
میخوایم پوهنتون هم اینجا بخوانم
د مورا مؤسسه د صحی علومو د انستیتوت علمی او تدریسی معاون هلی غرشین وایي دا زما لپاره د خوشحالۍ ځای دی چې په داسې یو مرکز کې تدریس او کار کوم چې محرومو میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي
دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای چې دغه مرکز دی چې دغه محرومو ښځو لپاره جوړ شوی دی کوم ته چې یا د کلتوري د لحاظه یا د فامیلي د لحاظه یا دا چې بعضې نورې ستونزې لري نشي کولی چې په نور مراکزو کې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي او دا چې زه هم خپله ښځه اومدم دې په خاطر باندې ما وختل چې خپل خويند ته خدمت وکم مونږ په آینده کې د دې خويند لپاره چې د دې ځینې ډیپلوما فارغې کې یعنی 14 کلن پاسه فارغې کې مونږ پلانونه پلاس نیولې تر څو کولې شو د دې لپاره متمه پروګرامونه یا برجن پروګرامونه جوړ کړي چې د دې ځینې په خپل رشته کې د لسانس یا بچلر سند واخلي په آینده کې ورته پلان لرو چې د تحصیلات تر ماستر یا پی ایچ ډی ورسو په همدې ماسه کې د دې لپاره
په مورا مرکز کې له پورته یاد شو ورشتونه بغیر میرمنو ته مسلکي او حرفوي زده کړې هم ورکول کېږي چې دوی بسیا او خودکفا شي مریم هغه میرمن ده چې په دې مرکز کې صفاکار ده خو د کار ترڅنګ د سواد زده کړې او د نلدواني مسلک زده کوي
انځه کې اومده بودیم ما
کله چې د مرکز سره غلم په هیڅ هم نه پوهیدم اوس درس وایم خپل نوم لیکلی شم په لومړی وختونو کې مې امضا نشو کولای اوس مې امضا هم زده کړې ده نل دوانی په کورس کې هم زده کړې کوم او غواړم درشته زده کړم مخکې په کور کې وم خیاطی به مې کوله اوس چې د مرکز سره غلم ډیره خوشاله یم د کور په مصارفو کې هم برخه اخلم او ډیر څه مې هم زده کړل مخکې په کور کې یوازې ناستوم ډیره بخپه وم
جای بجای کشتی بسیار رنگ میبری
د ښاغلی امیر په وینا د دوی په مرکز کې محصلان د فیس په بدل کې زده کړې کوي او دوی ډیر مناسب فیس په نظر کې نیولای یاد دی وی چې په دې مرکز کې ځینې داسې شاګردان هم شته چې کاملا په وړیا ډول زده کړې کوي
چون دلته موږ بل کوم بودیجا یا کوم ډونر چینل لرو نو دلته محصلین باید فیس ورکړي ځکه دا پروژه باید دوی په فیس باندې مخکې لاړ شي نو موږ فیس ډیر ټیټ په نظر کې نیولای دا ډیره ګټه فیس دې متور کړی دا او بیا هم د سیمه سینه مشتسي مونږ سره کامل رايګان درس وای او د اوس لپاره مونږ د ټولو ولایت لپاره بورس اعلان کړی دا یعنی هر ولایت نه یو لایق جلیس په کانکور کې جګترین نمرې وړي دي هغه کولای شي راسي مونږ سره شامل شي تر څو دوی فارغيږي دوی بودوباش او تعلیم و تحصیلی ټول رایگان را کوو په شرط د دې چې موږ ته تعهد راکړي چې د پانتون تکمیل په صورت کې به دوی بیا خپل ولایت کې خپلو خلکو ته خدمات کوي.
علاوه دا مرکز د هغو نجونو او میرمنو لپاره چې معلولیت لري هم د زده کړو زمینه برابروي. په دې برخه کې کار شروع شوی او په نږدې راتلونکي کې به عملي شي. یو ځل بیا ښاغلی امیر په همدې اړه
موږ د هغه جنکیانو یا د هغه ښځو لپاره سي خاص ضرورتونه لري، د اورېدلو مشکل لري، یا د خبرو کولو مشکل لري، یا د لیدلو مشکل لري، او یا عقلي تاخر لري. د دغه معیوبو او معلولو جنکیانو لپاره هم موږ خاص درسي پروګرامونه لرو چې دا خلک هم محرومه پاتې نه شي. دغه اوس موږ ټول پروګرامونه جوړ کړي دي، موږ له دې لپاره له ډونرانو سره په خبرو کې اوسې، دې لپاره یو بودجه هم پیدا کړو ځکه دا خلک اکثرا محروم خلدی زوی خپل فیس نه لري. نو موږ هم دومره امکانات نه لرو چې ټول شی مفت موږ ورسره ورته سبسایډي ورکړو.
درنو اوریدونکو، ښاغلی امیر زیاتوي دوی په مورا مرکز کې د 12 زده کوونکو د جذبولو ظرفیت لري او په راتلونکي کې به د میرمنو لپاره د سرطان ناروغیو د تشخیص یو لوی مرکز هم جوړ شي او همدارنګه به په نورو ولایتونو لکه ننګرهار، کندهار، بلخ، هرات او خوست کې هم مراکز پرانیزي چې میرمنې وکولای شي په ډاډه زړه زده کړې وکړي او نورو میرمنو ته د خدمت جوګه شي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښاد اوسئ.
آزادی رادیو لوونه تروو.